באמריקה רג רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו רדיו אשנה
סדאי السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم اوس دلته په واشنگټن کې د ورځې 12 بجې دي په افغانستان کې د شپې 9 بجې کیږي د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ووري
طالبانو منل دا چې مولا محمد عمر مړ شوی دی د رويټرز خبري اژانس وایي چې مولا اختر محمد منصور د طالبانو د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی او د مولا محمد عمر د مړینې د خبر د خپرېدو وروسته د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو وځنډېدو
نن د پنځشنبه ورځ ده د 1994 کال د اسد د میاشتې اتمه ده چې د 2015 کال د جولای د میاشتې دیرشمه کیږي لکه څنګه چې تاسو واوریدل طالبانو د خپل مشر مړینه تایید کړې ده د طالبانو د مشر مولا محمد عمر مړینه به د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو څه اغیزه وکړي په واشنگټن کې د هریټیج فاونډیشن د جنوبی آسیا د چارو کارپولیسا کارټس وایي هیڅ امکان نه لري چې پاکستان د مولا محمد عمر په مړینه نوی خبر او د آشناټیک په پروګرام کې په دې غږیږي چې سوشل میډیا لکه فیسبوک او ټویټر د خبرونو په تیارولو څه تاثیر کړی دی د پروګرام کوربه روخان نورزی ده اوس زه زیبا خادم او سید سلیمان شاپاچا د دې ساعت خبرونه وایو
طالبانو دا ومنله چې د هغوی مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی په هغه اعلامیه کې چې مطبوعات ته استول شوې ده ویل شوي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شوی دی خو په دغه اعلامیه کې چې د طالبانو رهبری شورا ته منصوب شوې ده د ملا محمد عمر د مړینې ځای او نیټه نه ده مشخص شوې طالبانو په خپلې اعلامیه کې ویلي چې د نن نه به درې ورځې فاتحه اخیستل کیږي د اعلامیې په اخر کې ویل شوي چې د ملا عمر ناسکه ورور ملا عبدالمنان اخوند او د ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب د ټولو مسلمانانو نه غوښتنه کوي که چېرې د طالبانو د حکومت په دوران کې کوم حقوق تلف شوي د ټولو دې ورته معافي وکړي
د رویټرز خبری آژانس ویلی دی چې دوه طالب قومندانانو ورته ویلی دی چې د طالبانو د مشرانو یوې شورا ملا اختر محمد منصور د طالبانو د نوې مشر په توګه ټاکلی دی د طالبانو یو قومندان چې په دې غونډه کې ګډون لاره د رویټرز آژانس ته ویلي دي چې د طالبانو د شورا دا غونډه د کوټې د ښار نه بار د چهارشنبې په شپه وشوه او ګډون کوونکو د رایو په اتفاق ملا اختر محمد منصور د طالبانو د امیر په توګه وټاکه دوی دا هم ویلي دي چې د طالبانو شورا به زر یوه اعلامیه خپره کړي د طالبانو د مشر په توګه د ملا منصور ټاکنه یوه ورځ وروسته له هغې وشوه چې د افغانستان حکومت دا تایید کړه چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د 2013 کال د اپریل په میاشت کې د ناروغۍ له وجې په پاکستان کې مړ شوی دی ملا اختر محمد نور منصور د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې د هوایي چلند د وزارت سرپرست خو په څو وروستیو کلونو کې د طالبانو د پوځي چارو مشري کوله او د طالبانو د زیات شمېر سیمه ییزو قمندانانو سره یې ټینګې اړیکې درلودې د نیوزویک د مجلې خبریال سامی یوسفزی د امریکا غږ ته په مرکه کې ویلی دی فکر کوي چې کاملا اختر محمد منصور د طالبانو د مشر په توګه وټاکل شي نو د سولې خبرو ته به ګټه وکړي
نو په اوس وخت کې ویل کیږي چې څومره طالبان سره مونږ خبرې کوو دی فکر کوي چې ملا اختر محمد منصور یو ډیر د حلیم فکر او طبیعت خاوند شخصیت او بردباره شخصیت او هغه هغه سره خبرې کېدی شي هغه نسبت د نورو طالبانو ته چې هغه ډېر سرسخت دي یا په مشکل سره خبره اوري او ورمنې فکر کوي نو داسې فکر کېږي چې ملا منصور په دا وخت کې د امن مذاکراتو په اړه باندې نسبت نورو ته ښه فکر لري
سمده د مخه ملا اختر محمد منصور د اسلامي دولت د ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته یو لیک هم سوالي وو او له هغه غوښتي وو چې په افغانستان کې د داعش د ډلې د عملیاتو د غزولو مخه ونیسي ملا منصور په دې لیک کې د طالبانو د مشر د مرستيال په توګه معرفي شوی وو
خبرونه د واشنگتن نوري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو سره د رسمي مذاکرات او د دوهمي غونډې د زندېدو لامل خوښنی سرګند کړي دا په یو اعلامیه کې چې د بهرنیو چارو وزارت نن خبر کړي دا پکې ویل شوی چې د افغانستان حکومت د طالبانو سره د سولې مذاکرات ته متحد دي او هیله کوي چې خبرې به په نږدې راتلونکي کې وشي. لبلخوا د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبر دوهم پړاو خبرې ځنډېدلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې نن وویل چې دې ته په کتو سره چې د ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپره شوي دي، په نتیجه کې یو مبهم حالت را پیدا شوی دی او د طالبانو د مشرانو په غوښتنه د سولې مذاکراتو دوهم پړاو چې ټاکل شوی وه د 2015 میلادي کال د جولای په 1 نیټه پاکستان کې پیل شي ځنډول شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه وایي چې پاکستان او د افغانستان نور دوست هیوادونه تمه لري چې طالبان په افغانستان کې د سولې د راتګ په خاطر د سولې په بهیر کې شامل شي. همداراز د افغانستان د حکومت د سولې مرکزیان وایي چې د سولې خبرې د ملا محمد عمر د مرد خبر له خبرې وروسته وځنډېدلې، خو دغه بهیر به په نږدې راتلونکي کې بیا پیل شي. نور تفصیل د کابل نه د وحید الله فیضی صاحبي په ریپورت کې واورئ.
په داسې وخت کې چې ټاکل شوی و سبا د جولای د میاشتې په 1 نیټه د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د سول د خبرو دویم پړاو پیل شوی وای، خو د سول د خبرو مرکه کوونکې ډله وای چې د طالبان د مشر ملا عمر د مرګ د خبر خپرېدل به د سول په خبرو اغیز وکړي او کېدای شي دویم پړاو خبرې یو یا دوه اونۍ وزنډيږي.
لمه باور درم چې کل روانت
زه باور لرم چې ټول بهیر به ګډوډ نشي او دوام به پیدا کړي.
د سولې په دویم پړاو خبرو کې به څه مطرح شي؟ د سولې د خبرو ډلوي چې دوی زیات وړاندیزونه لزان سره لري.
مذاکرات بعدي در مذاکرات پیشرو کې
راتلونکي خبرې چې ډیر ژر به تر سره شي مونږ هلته موضوعات خو بستبندي کوو. وګورو چې مونږ سره او طالبان سره لري.
دا افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې په خبرو کې د پاکستان ونډه خورا اړینه ده او زیاتوي چې افغان حکومت د سولې د دویم پړاو خبرو ته چمتو دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا د کانګرس غړو د اوباما د ادارې د لوړ رتبه مامورانو نه د ایران سره د شوې موافقې د عملي کولو په خاطر د نړیوالو مفتشانو د کار او پلټونو د جزئیاتو په باب پوښتنې کړې دي. د کانګرس غړو د امریکا خارجه وزیر جان کیری او د خزانې له وزیر جیکوب لو نه د چهارشنبې په ورځ په دې پوښتنې وکړې چې که په ایران باندې لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې شي څومره ګټه به اقتصاد ته ورسیږي. د خزانه وزیر د نړۍ په مختلفو ملکونو کې د ایران کنګل شوو پیسو او شتمنۍ ته اشاره وکړه او ویل که فرضاً کانګرس لګول شوی بندیزونه لری کړي او دغه پیسې په لاس ورشي په اقتصاد به ډیره اغیزه وکړي. توقع کیږي چې کانګرس به د ایران سره شوی نړیواله موافقه رد کړي ځکه چې په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو ګوند اکثریت لري او اکثره غړي د دغه موافقه مخالف دي. اوباما وعده کړی و چې ویټو به یې کړي او سمنه ده معلومه چې آیا هغه به د جمهور رئیس د ویټو په خنسا کولو بریالي شي او کنه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د نړۍ خبرونو ته دوام ورکو. د هوایی چلن مفتشان کوښښ کوي چې د هند په سمندر کې د ویلوتکې د موندل شوې ټوټې په باب سم معلومات حاصل کړي او معلومه کړي چې د مالیزیا د هوایی شرکت د ایم ایچ 370 لمبر پرواز د الوتکې ټوټه خونه ده چې د 2014 میلادي کال په مارچ کې یو دم ورکه شوه او تر اوسه درک نه دی لګېدلی. د الوتکې کومه ټوټه چې د هند په سمندر کې د مدغاسکر سره نږدې د ریونین په ټاپو کې موندل شوې له هغه ځای نه تقریبا 3.5 کیلومتره لرې موندل شوې چې د روسي ځل لپاره پکې د مالیزیا پورکشوي د مالیزیا د ورکشوي الوتکې سره پکې تماس نیول شوی. د فرانسې د هوایي چلن ماهران د الوتکې موندل شوې ټوټه معاینه کوي، مګر فرانسوي چارواکي وایي سمدستي څوک سم نه پوهیږي چې د ورکشوي الوتکې ټوټه دا او کله بلې کومې الوتکې نه غورځېدلې وه. مالیزیایي چارواکي وایي چې د هوایي شرکت 720 ډوله بوئنګ الوتکه چې 209 مسافرین او عمله پکې سپاره وو له کوالالمپور نه د بیجنګ په لور روانه وه چې د پرواز نه تقریبا 1 ساعت وروسته د جنوبي چین د سمندرګي په شاوخوا کې ورکه شوه. فکر کېږي چې ټولیس پرلې او د ملي غړي مړ شوي دي.
هندي چارواکو د یعقوب میمن په نوم د 53 کلن سړي د اعدام خبر ورکړی دی چې په 1993 میلادي کال کې په ممبای کې په مرګانیو چاودنو کې د لاس درلودلو په تور نیولی و. په ممبای کې د بمونو په چاودنو کې 255 کسه وژل شوي وو. میمن د ناګپور په ښار کې وروسته له هغه په دار وځړول شو چې د هند سترې محکمې د ژوند د ژغورلو وروستۍ غوښتنه ونه منله. یعقوب میمن د هغه یو لس کسانو په جمله کې و چې د ممبای په مرګانی او چاودنو کې د لاس درلودلو په جرم د مرګ په سزا محکوم شوی وو، مګر یو نفر یې اعدام شوی او باقی پاتې په ابدي حبس محکوم شوی دی.
او د هم د افغانستان په باب یو تازه خبر، د رویټرز خبری آژانس وایي چې